شام میں اسد حکومت کے خاتمے کے بعد ایک نئے دور کا آغاز. کیا شام کے نئے حکمران شام کو درپیش اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا حل ڈھونڈ پائیں گے؟ بات کریں گے آج کے ویو 360 میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. 2011 میں مشرق وسطی میں عرب سپرنگ نامی عوامی تحریکوں کے نتیجے میں تیونس اور مصر کے حکمرانوں کو حکومتیں چھوڑنی پڑیں, لیکن شام میں اسی عرب سپرنگ کے زیر اثر اسد حکومت کے خلاف ہونے والے مظاہروں پر کریک ڈاؤن اور اس کے بعد شروع ہونے والی طویل خانہ جنگی کے باوجود بشار الاسد شام میں اپنا اقتدار برقرار رکھنے میں کامیاب رہے, اور اس کی وجہ روس اور ایران کی بشار الاسد حکومت کی حمایت تھی. اب ایک طرف شامی عوام اسد حکومت کے خاتمے کا جشن منا رہے ہیں اور ہزاروں شامی مہاجر پڑوسی ممالک سے وطن لوٹ رہے ہیں, تو دوسری طرف ماہرین ماضی میں صدام اور قذافی حکومتوں کے خاتمے کے بعد عراق اور لیبیا میں پیدا ہونے والے انتشار, لاقانونیت اور خانہ جنگی کے حالات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں اور شام کے مستقبل کے بارے میں خدشات کا اظہار کر رہے ہیں. شام میں اس وقت درجنوں مسلح گروہ ہیں, جن میں کرد, ترک حمایت یافتہ گروپ اور داعش کی باقیات بھی ہیں. اس کے علاوہ علاقائی اور بین الاقوامی طاقتیں ہیں جن کے اپنے مفادات شام سے وابستہ ہیں. اسرائیل اس وقت شام کے اندر مسلسل حملے کر رہا ہے اور یہ دعویٰ بھی کر رہا ہے کہ وہ گولہ بارود اور کیمیائی ہتھیاروں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہا ہے تاکہ وہ ان عسکریت پسند گروہوں کے ہاتھ نہ لگیں. اور اس کے علاوہ کرد قوم پرستوں کی تحریک سے خائف ترکی بھی اس صورتحال کا فائدہ اٹھا رہا ہے. اب کیا دمشق میں بننے والی حکومت ان تمام اندرونی اور بیرونی چیلنجز سے نمٹ سکے گی؟ آج کے پروگرام میں ہم اس پہ بات کریں گے اور کچھ اہم نکات پر جائزہ لینے کی کوشش کریں گے. اس کے علاوہ پاکستان میں ہونے والی ایک بڑی ڈیولپمنٹ, سابق آئی ایس آئی چیف جنرل فیض حمید پر فرد جرم لگنے کا ملکی سیاست پہ کیا اثر پڑے گا, اس پر بھی بات کریں گے. سابق شامی صدر بشار الاسد کے دمشق چھوڑنے کے بعد ان کی حکومت کے دور میں قید ہزاروں قیدیوں کو رہائی ملی ہے, جس کی وجہ سے امریکہ میں یہ امید بھی بن رہی ہے کہ 12 سال پہلے شام میں لاپتہ ہونے والے امریکی صحافی آسٹن ٹائس بھی شاید رہا ہو جائیں. ان کے اہل خانہ کو ان کے زندہ ہونے کے ثبوت ملے ہیں. امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی انہیں واپس لانے کی امید ظاہر کی ہے. شام میں بشار الاسد کی دور حکومت میں ملک بھر میں 1 لاکھ سے زائد افراد جبری طور پر لاپتہ کیے گئے. اسد حکومت کے خاتمے کے بعد ان لاپتہ افراد کے اہل خانہ میں اپنے عزیزوں کی بازیابی کی امید پیدا ہوئی ہے. انہی میں امریکی فری لانس صحافی آسٹن ٹائس بھی شامل ہیں. ان کا خاندان بھی سمجھ رہا ہے کہ 2012 سے جب ان کو یرغمال بنایا گیا بشار الاسد کے خلاف ہونے والے مظاہروں اور ملک میں پھیلی بدامنی پر رپورٹنگ کے لیے, تو اب ان کی ایک امید بن رہی ہے کہ ان کے زندہ ہونے کے ثبوت مل رہے ہیں. قید میں ان کی ایک ویڈیو کے علاوہ آسٹن کے بارے میں مزید کوئی خبر سامنے نہیں آئی تھی, لیکن ان کے خاندان کو ملنے والی نئی معلومات کے مطابق ان کا خاندان پر امید ہے کہ آسٹن زندہ ہے اور ممکنہ طور پر دمشق کی ایک جیل میں قید ہیں. امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ امریکہ کو آسٹن کے بارے میں ابھی تک کوئی واضح ثبوت نہیں ملا, لیکن وہ پر امید ہیں کہ آسٹن کو وطن واپس لایا جا سکے گا.
ہمیں یقین ہے کہ وہ زندہ ہے, ہمیں لگتا ہے کہ ہم انہیں واپس لا سکتے ہیں, لیکن ہمارے پاس ابھی تک اس کا کوئی باقاعدہ ثبوت نہیں ہے. بشار الاسد کو جواب دہ ہونا چاہیے.
آسٹن زندہ ہے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جا رہا ہے, اور میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ وہ گھر آنے کا منتظر ہے. وہ بالکل تیار ہے, اور وہ پہلے دن سے ہی جانتا تھا جب اسے حراست میں لیا گیا تھا کہ ایک دن وہ دوبارہ آزاد زندگی گزارے گا.
ایک طویل عرصے سے امریکی افواج شام میں موجود ہیں, اور امریکہ تب سے وہاں دہشت گرد گروہوں کے خلاف کاروائیاں کرتا آ رہا ہے جب دولت اسلامیہ کا شام میں زور تھا. پچھلے چند روز میں بھی امریکی فورسز نے شام میں کاروائیاں کی ہیں. شامی حکومت کے خاتمے کے بعد ایک سوال یہ بھی ہے کہ وہاں موجود ان سینکڑوں امریکی فوجیوں کا مستقبل اب کیا ہوگا, جو اب تک اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر داعش کے خلاف کاروائیاں کر رہے تھے.
دمشق میں شامی شہری ایک ایسی دنیا پر رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں جو 1971 کے بعد پہلی مرتبہ اسد حکومت کے بغیر ہے.
It's impossible not to be moved.
شام میں جشن اور احساس آزادی کے نظاروں سے متاثر ہوئے بغیر رہنا ممکن نہیں. اس حکومت کا خاتمہ ان لوگوں کی بھی شکست ہے جنہوں نے اس کی بربریت اور اس کی بدعنوانیوں میں اعانت کی. اس میں سب سے زیادہ ایران, حزب اللہ اور روس شامل تھے. چنانچہ یہ لمحہ ایک تاریخی موقع فراہم کرتا ہے, اور ساتھ ہی اس میں خاصا خطرہ بھی ہے.
اس ہفتے ان خطرات سے نمٹنے کے لیے امریکی فورسز نے وسطی شام میں داعش کے 75 اہداف پر لڑاکا طیاروں یعنی B-52 بمبار اور A-10 لڑاکا طیاروں سے حملے کیے. اس کا مقصد یہ یقینی بنانا تھا کہ یہ دہشت گرد گروہ اس صورتحال کا فائدہ نہ اٹھائے۔
آئندہ 48 گھنٹوں میں حقیقی خطرہ یہ ہے کہ اگر داعش کے لوگ الہول کی جیل سے فرار ہو گئے تو پھر ہزاروں عسکریت پسند اور ہزاروں دہشت گرد نہ صرف شام اور مشرق وسطی بلکہ ترکی اور یورپ میں بھی پھیل جائیں گے۔
داعش کو دوبارہ ابھرنے سے روکنے میں سیرین ڈیموکریٹک فورسز کی مدد کے لیے امریکہ کے 900 فوجی شام میں موجود ہیں۔ اسد حکومت کے خاتمے کے بعد عہدیدار اب ان کے 3 مقاصد بیان کر رہے ہیں۔
ہمارے فوجی اور تمام عملہ سب محفوظ ہیں۔ ہم یہ یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ ہمارے اتحادی بالکل محفوظ ہیں۔ ہم یہ بھی یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ شہریوں کی تباہی کی کوئی صورتحال پیدا نہ ہو۔
معزول سابق صدر ماسکو فرار ہو گئے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ شام کا تختہ الٹے جانے سے روس اور ایران کمزور پڑ گئے ہیں۔
حزب اللہ ان کے ہاتھوں سے نکل گیا ہے، یا کم از کم اسے کمک پہنچانے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ شام کو انہوں نے کھو دیا۔ سوال اب یہ ہے کہ آیا اب وہ حوثیوں پر اپنی گرفت رکھ سکتے ہیں یا خطے میں دیگر ممالک، مثال کے طور پر سعودی عرب، صورتحال میں کمزوریوں کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔
پینٹاگون کا کہنا ہے کہ اتحادیوں کے ساتھ رابطہ اہم ہے۔ امریکی وزیر دفاع لوئڈ آسٹن نے شام کی صورتحال پر اپنے ترک ہم منصب سے بات کی ہے۔ سینٹ کام کے کمانڈر جنرل ایرک کوریلا خطے میں موجود ہیں۔ انہوں نے شام کے بارے میں اردن میں اتحادیوں سے بات کی ہے اور آئندہ دنوں میں وہ علاقے میں مزید اتحادیوں سے گفتگو کا ارادہ رکھتے ہیں۔ کارلا بیب کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ۔
روس کے سرکاری میڈیا کے مطابق ماسکو نے شام کے معزول حکمران بشار الاسد کو پناہ دے دی ہے، جو اس اتوار کو اپنے خاندان سمیت ماسکو پہنچے تھے۔ دمشق سے فرار ہونے کے بعد جب وہ ماسکو پہنچے تو کئی سال کے بعد کرملن، جو اسد کا اہم حامی رہا تھا، وہاں سے بشار الاسد حکومت کا خاتمہ ہوا۔ باغیوں کے خلاف اس وقت جو فضائی کارروائیوں میں بھی پیش تھا، اس سے پہلے ماسکو کو جو ہم دیکھ چکے ہیں، اور نئے حالات میں شاید ماسکو کے لیے شام میں اپنا اثر رسوخ قائم رکھنا آسان نہیں ہوگا۔
پیر کے روز ماسکو میں شامی سفارت خانے پر شامی اپوزیشن کا جھنڈا لہرا دیا گیا، جو اس بات کی علامت ہے کہ روس مشرق وسطی میں ایک اہم اتحاد کھو چکا ہے اور اسے اب خطے میں اپنی حکمت عملی اور اتحادیوں پر نظر ثانی کرنی ہوگی۔ کرملن نے معزول شامی رہنما اور ان کے اہل خانہ کو ماسکو میں پناہ دی ہے اور شام کی تازہ صورتحال پر بات چیت کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے۔ ماسکو کے لیے اسد کا زوال ایک بڑا دھچکا ہے۔
شام میں مداخلت ماسکو کے لیے یہ دکھانے کا ذریعہ تھی کہ وہ ایک عالمی طاقت ہے، اور یہ کہ وہ اپنے قریبی پڑوس سے باہر کے معاملات پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لہٰذا اس کے جیو پولیٹیکل اثرات کے اعتبار سے دیکھیں تو ظاہر ہوتا ہے کہ روس اس لحاظ سے کم طاقتور ہے جو وہ باقی دنیا کو دکھانا چاہتا ہے۔
ماسکو سن 2015 میں اسد کی حمایت کے لیے شام کی جنگ میں داخل ہوا تھا، جہاں اس نے مالی وسائل خرچ کیے اور روسی فوجیوں کی زندگیاں داؤ پر لگائیں، جس کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ شام کی 13 سالہ خانہ جنگی کے بعد بشار الاسد کے زوال کا فائدہ اٹھانے والے دوسرے لوگ ہیں۔
یہاں سب سے بڑا فاتح ترکیہ ہے۔ میرے خیال میں اردوان بہت خوش ہیں کہ ٹرمپ نے شام سے امریکی فوجیوں کو نکال لینے کی تجویز دی ہے۔ اس ملک میں ترکی کا اثر رسوخ زیادہ اہم ہو جاتا ہے، چنانچہ اردوان اور ترکیہ کی اہمیت بڑھتی ہے جبکہ روس کی اہمیت کم ہوتی ہے۔
کرملن کا کہنا ہے کہ وہ نئے حکام کے ساتھ رابطے میں ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ماسکو شام میں اپنی موجودگی برقرار رکھنے کے لیے کسی معاہدے تک پہنچنا چاہتا ہے۔ لیکن اسد کے جبر کے دور میں ماسکو کا کردار شامی عوام کے لیے شاید اس یاد کو مٹانا مشکل ہے۔
ہم نے روس کو ہسپتالوں اور سکولوں پر بمباری کرتے ہوئے دیکھا، اسد کو آبادی پر بیرل بم گرانے کی حمایت کرتے ہوئے، اور جب اس نے کیمیائی ہتھیار استعمال کیے تو ماسکو نے اسد کی حمایت کی۔ لہٰذا مجھے نہیں لگتا کہ آنے والی کوئی بھی حکومت، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ HTS ہو، چاہے اس میں کرد شامل ہوں، وہ اچانک اس ظلم کو فراموش نہیں کر سکتی جو روس نے شہری آبادی پر ڈھائے تھے۔
ایک ماہ قبل شام میں حکومت کا تیزی سے زوال بہت سے لوگوں کے لیے ناقابل تصور تھا، جس کے بعد اس ملک میں ایک نیا منظر نامہ ابھر رہا ہے جس کے خدوخال ابھی واضح نہیں۔ ریکارڈو مارکوینیا کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ.
شام میں بشار الاسد حکومت کے خاتمے کے بعد سابق انتظامیہ ملک کی اپوزیشن کو اقتدار کی منتقلی کیسے کر رہی ہے؟ لندن بیس تھنک ٹینک چیتھم ہاؤس سے منسلک تجزیہ کار حائد حائد کا کہنا ہے کہ اس طرح کا مثبت ماحول بہت اہم ہے، لیکن یہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا، اس لیے فوری طور پر یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اگلے مرحلے میں کیا کرنے کی ضرورت ہے. اب تک ایسا لگتا ہے کہ شام کے اندر تمام مسائل اور مختلف قسم کی تقسیم کے باوجود، چاہے وہ سیاسی ہو یا عسکری، حالات درست سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں. مختلف علاقوں پر حملے اور لڑائیاں واقعی کسی خطرناک صورتحال تک نہیں پہنچی تھیں اور زیادہ تباہی کا باعث نہیں بنی. زیادہ تر علاقے بہت جلد ہی حکومت مخالف گروہوں کے قبضے میں چلے گئے. اس میں دارالحکومت دمشق بھی شامل ہے جس سے واقعی مدد ملی، اور اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس سے اقتدار کی بلا رکاوٹ منتقلی کو یقینی بنانے میں مدد ملی ہے. ابھی اگر دمشق کو دیکھیں تو پرانی حکومت کی طرف سے مقرر کی گئی انتظامیہ اس وقت پرامن طریقے سے اقتدار منتقل کر رہی ہے. حکومت کے ماتحت تمام حکام اور ادارے اپنے اختیارات حکومت مخالف گروپوں کو منتقل کر چکے ہیں، جس کے بعد اپوزیشن گروپ لڑائی، خلاف ورزیوں اور لوٹ مار کو روکنے کے لیے مختلف علاقوں پر حفاظتی کنٹرول قائم کرنے میں بھی کامیاب رہے ہیں. اس وقت ان میں سے زیادہ تر بات چیت بدقسمتی سے بند دروازوں کے پیچھے ہو رہی ہے، لہٰذا عوامی سطح پر اس بارے میں زیادہ معلومات دستیاب نہیں ہے کہ وہ کتنی پیش رفت کرنے میں کامیاب رہے ہیں. ان مذاکرات کی قیادت کون کر رہا ہے؟ نہ صرف یہ کہ سرکردہ شخصیت کون ہے، بلکہ یہ کون یقینی بنا رہا ہے کہ آیا مختلف پس منظر کے لوگ، چاہے وہ سیاسی ہوں یا مذہبی یا نسلی گروپ، شامل کیا جا رہے ہیں؟ موجودہ لڑائی کو ختم کرنے کی کوشش کون کر رہا ہے؟ کیونکہ ابھی بھی لڑائی جاری ہے، خاص طور پر کردوں کی قیادت والی شامی ڈیموکریٹک فورسز اور ترکی کی حمایت یافتہ فورسز کے درمیان. کیا عالمی برادری ان فریقین پر لڑائی بند کرنے کے لیے دباؤ ڈالنے کی کوشش کرے گی اور پھر اس بات کو یقینی بنائے گی کہ کرد اس بات چیت کا حصہ ہوں؟ کیونکہ اسی سے شام کے مستقبل کا تعین ہوگا، اور یہ کہ آیا ملک تقسیم ہوتا رہے گا یا نہیں. جب حیات التحریر شام یا ایچ ٹی ایس گروپ کی بات آتی ہے تو یہ گروہ باضابطہ طور پر یہ کہہ چکا ہے کہ اس نے القاعدہ سے تعلقات منقطع کر لیے ہیں، انہوں نے اپنا نظریہ بدل لیا ہے اور وہ کم از کم 2017 سے ایسے اشارے دے رہے ہیں. حالیہ دنوں میں خاص طور پر حکومت کا تختہ الٹنے کی کاروائی کے دوران اس تنظیم نے علاقوں کی حفاظت میں نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا ہے، اور مختلف علاقوں میں جن پر انہوں نے قبضہ کیا ہے اقلیتوں کو نہ صرف یقین دہانیاں کروائی گئی ہیں بلکہ اس نے اقتدار میں شراکت اور دوسرے فریقوں کے ساتھ بات چیت کرنے کی خواہش کا اشارہ بھی دیا ہے، اور یہ بھی کہ وہ خود مکمل کنٹرول اپنے پاس رکھنے کا ارادہ نہیں رکھتے. اب یہ واضح نہیں ہے کہ آیا اس قسم کے وعدے یا بیانات سچے ہیں یا نہیں. اور اب بات کرتے ہیں آج کے پروگرام کے دوسرے موضوع پر، یعنی پاکستان کے طاقتور خفیہ ادارے آئی ایس آئی کے سابق سربراہ جنرل فیض حمید کے فیلڈ کورٹ مارشل کے دوران فرد جرم عائد ہونے کی. فیض حمید پر سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی اور اختیارات کے غلط استعمال سمیت دیگر چارجز عائد کیے گئے ہیں. وائس آف امریکہ کے عاصم علی رانا ہمیں اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں، ان سے جانتے ہیں اس فرد جرم کے عائد ہونے پر ملک میں کیا رد عمل ہے. عاصم، کس طرح کا رد عمل ہے سیاستدانوں کی طرف سے فیض حمید کی فرد جرم پر؟
جی اسد، بالکل پاکستان کے مختلف سیاستدانوں کی طرف سے اس پر مختلف رد عمل دیکھنے میں آ رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف جو اس پاکستان فیض حمید کے ساتھ جو سب سے زیادہ ان کا الائنس رہا، سب سے زیادہ ان کے کلوز رہی، اس کے حوالے سے انہوں نے اس سے ابھی فی الحال ڈسٹنس خود کو کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ پاکستان فوج کا یہ اندرونی معاملہ ہے. جبکہ پاکستان کی حکومت کی طرف سے جو مختلف وزراء کے بیانات آئے ہیں ان میں کہا گیا ہے کہ یہ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا گٹھ جوڑ تھا، جس کے ساتھ انہوں نے پاکستان میں سیاسی مداخلت کرتے رہے، ماضی میں بھی کرتے رہے، اور اس کے بعد اقتدار سے الگ ہونے کے بعد خاص طور پر 9 مئی کے حوالے سے، 9 مئی 2023 کے جو واقعات تھے ان میں اب باقاعدہ طور پر جنرل فیض حمید کو جو ہے وہ چارج شیٹ کیا گیا ہے. اس سے پہلے جو تھا صرف یہ ریومرز تھی کہ وہاں پر ان کے اوپر سیاسی مداخلت کے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں، لیکن اب ان کے اوپر آئی ایس پی آر کے مطابق 9 مئی کا، کیونکہ ان کو باقاعدہ اس میں ان پر الزام عائد کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ وہ تمام معاملات میں شریک رہے، اس کی بھی تفتیش ہو رہی ہے. لہٰذا اب جو ہے وہاں پر حکومتی شخصیات جو ہے اس حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں فوج کے خلاف باضابطہ طور پر باقاعدہ ایک منظم بغاوت کی جو کوشش کی گئی تھی اس میں تحریک انصاف اور جنرل فیض حمید شامل تھے، لیکن پاکستان تحریک انصاف ان تمام معاملات سے خود کو ڈسمس کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ پاکستان فوج کا یہ اندرونی معاملہ ہے کہ جنرل فیض حمید کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہوتا ہے یا ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، یہ پاکستان فوج کا اندرونی معاملہ ہے.
تو سابق فوجیوں کی طرف سے کیا کہا جا رہا ہے اس پر؟ عاصم،
اسد اس حوالے سے جو سابق فوجی ہیں وہ بھی ان کا بھی یہ ہماری جو گزشتہ روز اس حوالے سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ پاکستان فوج کے اندر خود احتسابی کا جو نظام ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہے. جب بھی کوئی پاکستان فوج میں کسی بھی شخصیت کے خلاف کوئی شکایت آتی ہے تو اس کا مکمل طور پر اس کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے. لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف بھی جو شکایات آئی ان کے حوالے سے جو ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے اوپر قبضے کے حوالے سے تھا, وزارت دفاع کو یہ درخواست دی گئی تھی جس کے بعد ان کے خلاف باقاعدہ ایکشن شروع ہوا اور اس میں بعد میں یہ پولیٹیکل مینوورنگ کا جو ان کے اوپر الزامات تھے یہ بعد میں اس کے اوپر عائد کیے گئے تھے. لیکن پہلے ایک عام شہری کی طرف سے ہاؤسنگ سوسائٹی کے اوپر قبضے کا جو الزام تھا اس کی تحقیقات شروع ہوئی تھی. تو سابق فوجیوں کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ جب بھی کسی شخصیت کے اوپر ایسے الزامات عائد کیے جاتے ہیں تو اس کی مکمل چھان بین کی جاتی ہے چاہے اس کا کسی بھی رینک سے تعلق ہو. یہ ویسے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ کسی فارمر آئی ایس آئی چیف جو سب سے طاقتور ہے ان کے حوالے سے یہ تحقیقات ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ جو ایک اہم جو وہاں پہ فیض حمید کے خلاف تحقیق کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ 5 سال جب بھی وہ اپنے عہدے سے فراغت کے بعد ان کو 5 سال تک کسی بھی حوالے سے کوئی بات کرنے کی اجازت نہ تھی. اس دوران وہ وہاں پر ان کے اوپر الزام ہے کہ وہ سیاسی طور پر مداخلت کرتے رہے اور اپنی جو ان کا جو ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے جو فوج کے ساتھ جو وہاں پر ان کا باقاعدہ طور پر آرمی ایکٹ میں موجود ہے کہ وہ کسی بھی صورت 5 سال سے پہلے کوئی بھی ایسا کام نہیں کریں گے, اس کی بھی انہوں نے خلاف ورزی کی ہے اور بعض ایسی باتیں افشا کی ہیں کہ جو وہاں پر ان کے عہدے سے ان کے منصب سے جو تھا وہ متصادم تھی, لہٰذا ان کے خلاف آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے مطابق بھی کاروائی کی جا رہی ہے.
بہت شکریہ عاصم, آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ رد عمل کیا ہے ملک میں سیاستدانوں کی طرف سے, سابق فوجیوں کی طرف سے, اوور آل کیا کیس کی نوعیت ہے. فیض حمید پر فرد جرم عائد ہونے کے قومی سیاست پر کیا اثرات ہوں گے, اس پہ بات کرتے ہیں پروفیسر رسول بخش رئیس جو کہ پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں اور پاکستان کے ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے متعدد بار پاکستان کے نیشنل پروفیسر آف پولیٹیکل سائنس کا ایوارڈ بھی حاصل کر چکے ہیں. پروفیسر بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. پہلے تو یہ بتائیے کتنا غیر معمولی ہے آئی ایس آئی کے ایک سابق سربراہ پر اس طرح کا فرد جرم عائد کیا جانا اور کیا محرکات ہیں اس کے پیچھے؟
دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انپریسیڈنٹڈ تو نہیں ہے. ایک پہلے جنرل درانی صاحب تھے جنہوں نے کہ اپنے ایک ایسی پوزیشن میں رہنے والے ہندوستانی شخص سے مل کر ایک کتاب لکھی تھی, اس کے خلاف بھی تحقیقات ہوئیں اور ان کا بھی کورٹ مارشل ہوا اور ان کو تمام جو ان کی
جو بینیفٹس تھے ان سے
مکمل طور پر جو پریولیجز تھے ان سے وہ سارے ختم ہو گئے. تو یہ دوسری مرتبہ ہوا ہے, یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ پہلے نہ ہوا ہو. میجر جنرلز, لیفٹیننٹ جنرلز 2-3 ہوئے ہیں جو ماضی میں فوج نے ان کے خلاف یہاں آرمی ایکٹ کے مطابق کاروائی کی. یہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو ہم سوچ نہیں سکتے تھے ایک سال پہلے کہ ایسا ہوگا, یہ تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ اچانک ہی ہوا ہے. ایک دور ختم ہوا, دوسرا دور شروع ہوا, اور دوسرا دور تب شروع ہوا جب عمران خان کی حکومت نو کانفیڈنس ووٹ کے ذریعے ختم کر دی گئی اور پھر اس کے بعد یہ سلسلے جاری ہوئے. تو تاثر تو یہ ہے کہ میرا خیال تاثر یہ عام طور پر جو لوگ یہاں میڈیا میں بات کرتے ہیں یا میڈیا میں کھل کر بات نہیں کر سکتے, تو تاثر یہ ہے کہ سب کچھ جو ملٹری کی ٹاپ براس ہے جو ماضی میں رہے ہیں لوگ, ان میں سب کچھ وہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے رہے ہیں کہ وہاں پہ ایک ہو سکتا ہے کہ اردو کی دوڑ کے لیے کوئی ریولری ہو, کوئی مخاصمت ہو, کوئی ایسے حالات ہوں. کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو ان پر الزامات لگائے گئے ہیں وہ دیکھا جائے تو کسی بھی سرکاری ملازم کے خلاف وہ آسانی سے پاکستان میں لگائے جا سکتے ہیں.
دوسری بات یہ ہے پروفیسر, میں ایک چیز اور اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا جو آپ بات کر رہے تھے اسی کی ایکسٹینشن میں, اور اس کا بھی جواب اگر آپ دیتے چلیں. پاکستان میں جس طرح کا سیاسی نظام موجود ہے اس میں یہ بات تو ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ ملک کے خفیہ ادارے اور فوج کسی نہ کسی طرح اس کے سیاسی نظام میں ملوث رہتے ہیں. تو فیض حمید کے سیاسی معاملات میں ملوث ہونے پر اتنا بڑا مقدمہ کیوں ہوا؟
دیکھیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کو جوڑا جاتا ہے تحریک انصاف سے اور عمران خان سے, اور یہ جو سرکار ہے یہ ہمیشہ سے جو لوگ اس وقت حکومت میں ہے وہ کئی دفعہ بیانات دے چکے ہیں، کئی پریس کانفرنسز کر رہے ہیں اور خوب میڈیا کے اوپر برستے ہیں کہ آج بھی خواجہ آصف صاحب جو ہمارے وزیر دفاع ہیں، جو فوج کو بھی ایک لحاظ سے ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان کا کہنا تھا کہ فیض حمید نے ہی عمران خان کو لایا تھا، تو عمران خان کو لانے کی اور ان کا جو الیکشن تھا 2018 کا، اس کو وہ عمران خان کی اس حکومت کو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی بنیادی وجہ فیض حمید صاحب تھے، اور فیض حمید کو آپ کو یہ بھی آپ کو معلوم ہے سب کو کہ عمران خان کے کہنے پہ جنرل باجوہ نے جنرل آصف منیر کو، جو اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف ہیں ہماری فوج کے، ان کو اس عہدے سے ہٹایا گیا تھا اور ان کی جگہ کے اوپر فیض حمید کو لگایا گیا تھا، تو فیض حمید کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ انسٹرومنٹل تھے عمران خان کو لانے میں، اور ان کی ہمدردیاں وہ عمران خان کے ساتھ رہی ہیں تحریک انصاف کے ساتھ،
جو ہے اس کا انٹرسٹ ایک اور لیول پہ جاتا ہے۔ تو ملک کی سیاست پر اس کا کیا اثر ہوگا، خصوصاً پی ٹی آئی کی سیاست پر اور عمران خان پر، جب ایک طرف یہ بات کی جا رہی ہے کہ فیض حمید پر فرد جرم کے بعد عمران خان کو بھی فوجی عدالت میں ایسے کیسز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟
دیکھ، کوشش تو بڑی ہو رہی ہے کہ عمران خان کو بھی فوجی عدالت میں لایا جائے، اور کیا وہ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں، آج بھی سپریم کورٹ کے ایک بینچ نے اس مسئلے کے اوپر غور خوض کیا ہے، اور ابھی تک جو بات سامنے آ رہی ہے کہ آخر کیا جواز ہے کہ جو سویلینز ہیں ان کا فوجی کو عدالتوں میں ان کا ٹرائل کیا جائے، کہ یہ مسائل حل نہیں ہوئے، عدالت میں بھی چل رہے ہیں، میڈیا میں بھی چل رہے ہیں۔ پاکستان کی سیاست میں ایک تقسیم ہے، اسی طرح سے میڈیا میں بھی ایک تقسیم ہے، ساری معاشرے میں ایک تقسیم ہے، تو ایک طبقہ تو یہ کہے گا جو بہت اچھا ہوا ہے، ٹھیک ہو رہا ہے، اور بالکل یہ جو الزامات لگائے گئے ہیں فیض حمید صاحب کے خلاف یہ بالکل درست ہے، ان کے خلاف فوج کو کارروائی کرنی چاہیے، یہ ٹھیک ہو رہا ہے، اور ایک طبقہ یہ کہہ رہا ہے اور کہتا رہے گا کہ نہیں، یہ تو وچ ہنٹ ہے، اور یہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کو مزید لتاڑا جائے، اور جس طرح سے کہ اس کے خلاف ہر قسم کی کاروائیاں ہو رہی ہیں، انتخابات میں دھاندلی کے الزامات ہیں اور ان کی حکومت کے گرانے کے الزامات ہیں، اور جو اس وقت یہاں پہ پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے تحریک انصاف کے رہنماؤں کی، کارکنوں کی، اور جس طرح سے کہ 170-180 کے قریب کیسز عمران خان کے خلاف ہیں، اور ایک جگہ پہ نہیں ہے، کئی علاقوں میں ہیں اور کئی صوبوں میں ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پرسیکیوشن ہے۔
تو ایک چیز یہ جو سیاسی تقسیم کی طرف پروفیسر آپ بھی ریفر کر رہے ہیں، کتنی گہری ہے ایک، اور کتنی بڑی رکاوٹ ہے اس وقت پاکستان جن چیلنجز سے ڈیل کر رہا ہے اس سے نمٹنے میں؟
دیکھیں، اس وقت تو لگتا یہی ہے کہ جو اس وقت جو ہماری اتحادی حکومت ہے اور حزب اختلاف ہے، اس میں تحریک انصاف بھی شامل ہے، اور جو اتحادی حکومت کے سرپرست اس وقت ملک میں ہے، وہ یہ سمجھ نہیں رہے کہ دنیا کس طرح تبدیل ہو رہی ہے، اور جو داخلی مسائل ہیں ان کی نوعیت کیا ہے، وہ ابھی تک وہ جو پرانی سیاست کا طرز تھا ایوب خان کے زمانے میں، ایوب ذوالفقار علی بھٹو صاحب، ضیاء الحق کے زمانے میں، کہ ہمارے پاس ریاست کی طاقت ہے، ہم جو چاہیں ہم کر سکتے ہیں، کہ دنیا اس وقت مفاہمت کی طرف جا رہی ہے، جہاں جنگیں ہو رہی ہیں ان کے اثرات آپ نے دیکھے ہیں کہ مشرق وسطی میں کیا ہو رہا ہے، اور پاکستان کے اندر بھی داخلی معاملات بالکل درست نہیں ہیں، معاشی مسائل بھی ہیں، سماجی بھی ہیں، یوتھ کی خصوصی طور پر ایلینیشن ہے، اور یہاں پہ دہشت گردی کی فضا بھی ہے، تو عوام جو باشعور طبقہ ہے عوام کا، اور ان میں تاثر یہ ہے کہ
لیکن یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اسی مفاہمت سے ہی یہ حل ہو سکے گا؟ پروفیسر، وقت کی کمی، مجھے یہاں پہ روکنا پڑے گا آپ کو، بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا۔ ناظرین، اسد اللہ خالد، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری، او کله چې موږ ساوو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو، موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو، د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه، امیدونه
او د غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
ډیبی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصونه شي. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډیبی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. لکه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټه کی کاږي. لکه نه کې دوه وروسته تاسو د دې وی پانا پانسې او خپل پخې پرونی وګورئ او لکه غزا یا تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصونه شي. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی وی پانه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. لکه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکي او داغه اپ ډاونلوډ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټه کی کاږي. لکه نه کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا پانسي او د خپل پخې پرونی وګورئ او لکه غزا یا تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د نن وضعیت په دې پروګرام کې د طالبانو حکومت د غډلې د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت د سرپرست خلیل الرحمن حقانی د وژل کېدو خبر ورکړی. د طالبانو د دغه جګپوړي غړي وژل کېدو تر شا د چا لاس دی او د ده وژل کېدل به د طالبانو پر لیکو څه تاثیر وکړي؟ دا هر څه د نن وضعیت په دې پروګرام کې. د نن وضعیت د پروګرام قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې. خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ روغ او خوشحاله اوسئ او چارې مو هم په خیر وي. د نن وضعیت په دې نیم ساعته پروګرام کې زه سمیع الله جلال زی ستاسو کوربه یم. لکه څنګه چې تاسو د پروګرام په پیل کې واوریدل، طالبانو دا تایید کړی ده چې د دوی د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر خلیل الرحمن حقانی نن چهارشنبه په کابل کې په یوه برید کې وژل شوی دی. د وژل کېدو خبر بیلابیل غبرګونونه راپارولی دي او غبرګونونه خورا زیات دي. پوښتنې را مطرح شوي دي چې د ده وژل کېدل به په طالبانو د طالبانو په لیکو څه تاثیر ولري. آیا خلیل الرحمن حقانی چا وژلی؟ دا هغه عمده پوښتنې دي چې نن به په دې پروګرام کې د دوو قدرمنو میلمنو د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې د غړي خالد پښتون او د امنیتي چارو د شننکي احمد خان اندر صاحب سره به وڅېړو. دواړو قدرمنو میلمنو ته خراغ لاس وایم. اما په سر کې ستاسې پام د نن ورځې مهمو خبرونو ته راړم. په کابل کې ځینی امنیتي سرچینې وایي چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت سرپرست خلیل الرحمن حقانی د چهارشنبه په ماسپښین د دغه وزارت څخه د وتلو په وخت کې په چاودنه کې وژل شوی دی. یو امنیتي سرچینې امریکا غږ ته د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې چاودنه نن ماسپښین مهال د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت دننه شوې ده. د دغه سرچینې د معلوماتو پر اساس په دې چاودنه کې څلور تنه وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. د خلیل الرحمن حقانی وراره انس حقانی رویټرز خبری آژانس ته د غمړینې تایید کړې ده. د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت تر اوسه د دې راپور تایید نه دی کړی. د روسیې د پارلمان استازو جرګې پرون سه شنبه هغه لایحه تصویب کړه چې حکومت ته لاره هواروي چې طالبانو نوم د ترهګرو ډلو له لست څخه وباسي. د تصویب شوې لایحې له مخې یوه ډله چې په روسیه کې په رسمي توګه ترهګره ډله نومول شوې وی یوه محکمه کولی شي هغه په لنډ مهاله توګه له دغه لست څخه وباسي. د دې لپاره چې د ډوما د استازو جرګې دغه تصویب شوې لایحه پر قانون بدله شي، د مشرانو جرګې تصویب ته هم اړتیا لري او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم باید توشیح کړي. د طالبانو سرپرست حکومت د روسیې د دغه اقدام په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي، خو له دې مخکې جګپوړو چارواکو کابل ته د روسیې د ملي امنیت د شورا منشي د سفر پر مهال له مسکو څخه غوښتي وو چې حکومت یې غواړي افغانستان په ټولو سیمه ییزو فارمټونو او غونډو کې معنا لرونکی حضور ولري. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي رینا میری او د افغانستان لپاره د دغه هیواد سفارت په جلا پیغامونو کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانانو په ځانګړي ډول ښځو او نجونو پر وړاندې د دغه ډلې ځپونکو پالیسیو د اغېزو یادونه کړې. ویلې دي چې دا ډول کړنې د یو باثباته او سوله ییز افغانستان د رامنځته کېدو مخه نیسي. میرمن میری د اکس په ټولنیزه شبکه لیکلي چې په افغانستان کې د بحران د هوارولو د هڅو پر مهال باید چې بشري حقونو اړوندې مسلې د دغو هڅو په منځ کې ځای ولري. درنو دوستانو بیا هم ښه راغلاست. لکه څنګه چې ما په پیل کې وویل، نن په دې غږیږو چې د طالبانو یو جګپوړی غړی په کابل کې په ظاهراً په یو برید کې وژل شوی دی. او د دې بحث لپاره دوه ډېر قدرمند میلمانه د پخوانی ولسي غړی خالد پښتون او د امنیتي چارو شنونکی احمد خان اندر صاحب راسره دی. دواړو قدرمنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. خدای دې وکړي چې غږ واوري. ښه، پښتون صاحب وایي چې دی غږ نه اوري. اما په هر صورت زه به پوښتنه د اندر صاحب څخه ښایي مطرح کړم تر څو چې پښتون صاحب راځي. اندر صاحب، تاسې به هم دا خبر اوریدلی او د خبر بیلابیل غبرګونونه راپارولی دي، څه فکر کوئ چې خلیل الرحمن حقانی چې د طالبانو جګپوړی غړی دی، وزیر دی او واضح ده چې دی به ډېر ساتونکي هم لري، دی چا وژلی؟ څنګه د ده مخالفینو یا هر چا چې دی وژلی وی کړی شول چې دی ووژني؟
د ستر ټیکن پرنامه ښاغلی جانزه سپتاسته ستاسو پرونې قدرمن نلمه که چیرې راغی خبرونې ته ښاغلی پښتون صاحب ته او خپل ټولو هیوادوالو ستاسو تلویزیون لیدونکو او لیدونکو ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
که چیرې موږ د خلاحمان حقانی تیرې کړنې چې دی له القاعده سره او څومره حکومتونو په ضد جنګېدلی ده او څومره د حقانی په شبکې کار کړی ده په ده باندې $15 میلیونه امریکا کې دا یو بیل بس ده. هو کله چې دوی واک ته رسېږي یا مخکې دی چې واک ته ورسېږي خلاحمان حقانی ډېر بانفوزه ملي شخصیت و د وکولو سره د پخوانیو چارواکو سره اړیکې ونیسي او اوس یې هم ډېر کارونه پیل کړي وو چې له جمهوریت د چارواکو سره ډېرې ښې اړیکې لرلې. غوښتل یې چې د افغانستان کشله د خبرو له لارې حل سي او دا چې نن دی په یو توریستي پېښې وژل شوی ده پورې دغه استخباراتي او غلچکي کړنې یا پېښې دا د دې لپاره همدغسې لوړ پوړي چارواکي په نښه کېږي. که څومره هم دوی خپل امنیت ساتي خو که چېرې دوی په نښه کې دا پېښه ترسره کوي او دا اړه نه لري چې په افغانستان کې امنیت ښه ده او که خراب ده. دوی لپاره ډېر کار کېږي او دا حقانی نن له منځه یووړ چې زه باور لرم حقانی هغه وزیر و چې د مهاجرینو په چارو کې دومره برلاسه دومره کاری وکړي چې پاکستان او ایران په جبهې توګه ډېر مهاجرین راوستل دوی لپاره ډېر ښه شرایط آماده کړل په خپله په افغانانو په میډیا په حکومت باندې ډېر فشار راوړ تر څو د هغو لپاره ډېرې ښېګڼې راوړي او اوس هم د کوشش کوو چې د افغانستان وضعیت د پخوانیو چارواکو په ګډون په ښه توګه سره مخکې لاړ شي. نو همداسې استخبارات او یا هم د حکومت مخالفین هغه کس په نښه کوي چې هغه د کار سړی وي.
تشکر اندر صاحب. ها بالکل په دې موضوعاتو هم وغه فکر کوم پښتون صاحب هم زموږ غاګوري پښتون صاحب سلامونه خدای دې وکړي چې غږ ووري غږ درځي تاسو
بالکل اورم
غږ. تشکر پښتون صاحب ډیره مننه کوم چې په دې پروګرام کې راغلاست. ها پښتون صاحب تاسو هم په جریان کې چې خلیل حقانی نن چهارشنبه په بریټ کې په کابل کې وژل شوی دی ستاسو په نظر حقانی چا وژلای دی او د دې د مړینه څومره د طالبانو د لپاره لوی ضربه ګڼل کیږي؟
په دې کې شک نشته چې دغه ضربه یا دغه انتحاری حمله د طالبانو لپاره ښه خبر نه دی. دا واضح کوي د طالبانو د هغه ادعا په مقابل کې چې په افغانستان کې امن او امان دی، ثبات دی او هیڅ ستونزه نشته. دا یو پالو دی د موضوع. دوهم پالو دا دی د هغو چې د دې انتحاری حمله مسؤلیت کومه ډله پر غاړه اخلي ډیر لوړ او ډیر سخت ابهامات په وجود راوړي. دا دوه درېمه مسله دا ده چې په افغانستان کې دغه نوې مرګ جوړی همیشه په افغانستان کې هغه ستونزې په وجود راوستل دي چې په داخل د حکومت کې په داخل د نظام کې ځینې بې اعتمادۍ په وجود راوړي، خصوصا په داسې حکومت کې چې هغه په چیرو شلو کالو کې خپل ټول کړنې د پخواني حکومت په خلاف د همدغو حملو په توسط کړي دي. پس نو دغه رقم حملې چې خپل خلیل الرحمن او د ده کورنۍ د دې حملو ابتکار په لاس کې درلودي په چیرو شلو کالو کې، اوس دغه نوې حملې د دوی خپل تر مابین ډېر سخت بې اعتمادۍ او داسې حالت په وجود راوړي چې هغه قابل د اعتماد نسګدلای.
اوس پښتون صاحب اومده پښتون هم دا ده چې طالبان خو تل وای چې دوی امنیت راوستلې ده، امنیت ټینګ دی. څنګه د طالبانو یو جکپوړی غړی چې ستاسو په وینا چې دوی دغه سپریدونه په تیر کې کول دای په نخه کېږي، آیا د کوم کسان چې د سره ولی په دې ونتوانې دل چې د بریدګر دراتک مخه ونیسي؟
تاسو وګورئ هم تاسو ته مخکمو ویل در حقوق چې د دې حمله مسؤلیت څو پر غاړه اخلي در حقوق پر بډیر غټ ابهامات او بیتمادی په وجود راولي خپل په داخله د طالبانو کې. دا ځکه چې تاسو وګوري دروغو چې خپل د نظام سړی نه وي، دا یو حساس وزارت، دا یو حساس شخصیت چې دا غسر خپل باډیګاردان انتحاریان ملګری و. پس نو دا څنګه امکان لري چې دا یو کاري صورت اومي؟ در ما در ټوله چې در هغه پر داسې حالت چې وجود راځي داسې د خلکو د خوا صدا چې وانه مت کیږي چې ګوا کې دا خپل خودمانی مسله ده. خپل ما بین کې د دوی د درغو چې خپل یو معتمد سړی دا کار ونه کی بیگانه سړی د باندې خواست دا کار نس کولای. موږ دا تجربه د پخوانی نظام څخه هم لرو. مرشل کال هلته هر ورځ د دانو حمله سره لاس ګریوانو.
تشکر پختون صاحب، بالکل د اختلافات او مسلې تبراش او اجازه را کې د اندر صاحب څخه پختم. اندر صاحب، ستاسو په نظر دغه امنیتی ضعف چې یو بریدګر راځي او د طالبانو یو جګپوړی غړی وژني او وزید شي، دی ډیر بادیګاردان هم لري، ساتونکي هم د سرشته، ستاسو په نظر دغه ضعف څومره خپل دوی ته راځي کېږي؟ ولی دوی د شي مخه ونسوینی ولای؟
مننه کوم ښاغلی جلازه صاحب، زه د یو مسلکي پولیس په توګه ویلی سم چې دغه سې غلچکي استخباراتي کړنې یا پیښې په ډېرو پرمختللو هیوادونو کې کېږي. بیا په ځانګړي ډول په هیوادو کې چې جمهوریتونه نه وي، په جمهوریت کې یو څه وخت وکي، خو داسې یو حزبي سیستمونه لکه زموږ وطن نور افریقي هیوادونه په دې کې همیشه شوي دي. او تاسو ولیدل چې څومره د وړاندې د تلواک منتخب لومړی وزیر هم ووجل شو، دا په امریکا کې د انتخاباتو د جریان په وخت کې، کمپاین په وخت کې، په خپل په کاغلی ډونالډ ترامپ باندې هم فایر وشو. ګوري دا حکومت دا دلته شاید وروسته دین ډېر پلټن وشي، دا مخکې له وخت چې موږ ایباما تلګو یا د دوی خپلمنځي څنګه راپرسیره کو. تاسو پیږی چې د دوی وراره کاغلی سراجنا قانی د کونه چار وزیر ده، همداسې استخبارات هم ډېر مخکې دي. زه په پوره انسر ولې سم چې دې پیښې تعقیب او هغه سارنه به په ښه توګه سره وسی، دوی به دا خبره میډیا ته حتما برملا کوي. خو د نورو رسنیو یا د وروسته غرمې نه چې کوم خبرونه خبريږي، رنگا رنگ خبرونه خبريږي. فقط کې تاسو ولې چې عکسونه خبرې کړي دي او یو کس چې په ګچ لاس تړلی وو د دوی وزارت را نوځي او د انفجار کې او د طالبان حکومت خپل اعلامیه خبره کړې چې د خوارجو لخوا دا عمل تر سره شو ده.
تشکر اندر صاحب. پختون صاحب، اوس خو طالبان خد دوی د خوارجو کلمه طالبان کارولې ده، او خوارج دوی معمولا د داعش د ډلې غړو ته وایي، خو طالبان خو تل دغه وایي چې دوی په افغانستان کې داعش ځپلې ده او لمنځه وړې ده. نو اوس که داعش ځپل شوی وي په افغانستان کې، تهدید نشي متوجه کولای، نو بیا دغه کس څنګه راولړیږي او داسې یو مهم کس له منځه وړي؟
زه به تاسف سره وایم چې اندر صاحب بلد سړی دی، په افغانستان په جمهوریت کې کار کړی دی. زه نه پوهېږم دی ولې دا رقم زارات کوي. تاسو ټول خبرې اصلي چې د طالبانو په مابین کې خوارج موجود دي، موږ په بار بار دا خبره کړې ده په تیرو درونیمو کالو کې متواتر د سیاسینو امنیتی مسلکی کسانو د خوا د سوي ده. موږ په خپل سترګو لیدلې دي چې خوارج خپل په طالبانو کې موجود دي. هم دغه خو تاسو وګوري کدا موجود نه وي، طالبانو په تیر درونیمو کالو کې ولې په خپل سترګو کې تصفیه شروع کړې ده. ابدا اوس چې ما او تاسو مصیبه کو، هم تصفیه روانه ده، هم دغه تصفیه په همدا خطر روانه ده چې دوی څنګه خپل طالبانو مابین کې تفکیک وکړي چې څوک د داعش سره دی، څوک د طالب سره دی. متاسفانه چون داعش او طالب دواړه د یو مرکز څخه سرچینه اخلي، دوی پر طالب د دې فرق نشته. طالب فعلاً د پیسو لپاره سخت محتاج دی، اکثره کښته رتبه طالبان معاشات نه لري په صحیح ډول، په میاشتو میاشتو یې معاشات صحیح نه دي اخیستي. هغوی مجبور دي چې که داعش ډېرې پیسې ورکوي که طالب، خو بعض اوقات د دواړو څه پیسې اخلي. حتی مشهور متل دی وایي د طالب په یو جیب کې تور بیرغ دی، په بل کې سپین بیرغ دی. کوشش کوي چې د هر حالات سره هغه بیرغ استعمال کړي. پس دغه بې اعتمادي، دغه خراب او مبهم حالت دا بالکل موجود دی. دا څوک دې سي انکار کوي؟ دا د امر اگر لکسي رېټ په سپین اور د مرګ څخه انکار کوي چې مرګ نه دی ولاړ، مرګ نه دی راغلی. پس دا کوم مسائل دي، دا به اعتمادي په دوی کې موجود وي. حتی په جمهوریت په وخت کې ما په یاد دي، ساج په یاد دي اختر محمد منصور څنګه مړ شو، ساج په یاد دي د هیبت الله چې دی تش په نامه په کندهار کې ژړې چې نو ولې اصلي هیبت الله په پښین کې مړ شو، او په شي په کوچلا کې مړ شو. دا رقم په لاسو مړه د دوله څنګه مړ شو، پلانکی څنګه مړ شو، ملنیازي صاحب څنګه مړ شو. دا ټول هغه مرګونه دي چې خپل د طالبانو د خواسته وي دي. پس نو دغه بې اعتمادي، دغه مسائل چې طالبان څنګه په مابین کې بې اتفاق دي، څنګه خپل مابین کې سره بې اعتماد دي، دا د ډېر وخت هلته موجود ده، نوې خبره نه ده وروره.
تشکر اندر صاحب. تاسو د طالبانو په منځ کې، د طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو مسله معنی دغه، خصوصا دغه تیر مورد چې څو ورځې مخکې وو په رسنیو کې ډېر زیات انعکاس هم درلودی، د سراج الدین حقانی وینا او بیا د ندیم وینا چې دواړو وینا کړي وزایرن په دې رسنیو کې داسې ویل کېږي چې دوی یو بل ته په کنایوي شکل هم ځینې څرګندونې درلودلې دي. منئ چې طالبان په خپلو کې اختلاف لري؟
مننه کوم. لومړی خو باید ووایم چې ښاغلی پښتون صاحب د خبرو په هکله باید ووایو چې ډېرې کړنې د دوی د ناخوالو کارکردګیو څخه زموږ د جمهوریت د وخته کارکردګیو څخه اوس افغانان زغمي. د په جمهوریت کې هم زموږ ډېر چارواکي له منځه تلل په مرموزه توګه. د شهید جنرال رازق دوسیه تر اوسه چا پورته نه کړه. د شهید جبار قهرمان همداسې ډېر وزیران چې قدري په لومړیو سرو کې په جمهوریت کې په لسګونو تنه وژنې کېدلې. او لکه ښاغلي پښتون صاحب چې ویلې چې په طالبان په یوټیوب کې تور بیرغ لري بلکې سپین په خپل د دوی د سنا د مجلس په سطح باندې دا طالبان وړل راوړل تداوي کول یو ښار نه بل ښار ته وړل. دا قصې په افغانستان داسې یو ټولنه ده چې 50 کاله جګړه کې زه د دوی خبرې نه ردوم او بل خوا راځم ستاسو پوښتنې ته. واقعاً چې په تېرو اونۍ کې کومه غونډه چې په کندهار کې سوه ډېر وزیران ناراضه راغلي دي. خو د دوی د اختلافاتو په هکله د اوس لپاره موږ څه نشو ویلی. دا ډېره وختي ده. یعنې بیا وایم چې دغه وژنې استخباراتي وغلچکي دي. دا به هیڅ کله دې معنی ونه کړي چې دوی ډېر قوي اختلافات لري. که چیرې وي دا به راڅرګند شي او رابربند به شي. موږ نشو ویلی چې دوی په منځ کې دومره جدي اختلافات دي چې دوی به یو د افغانستان اوسنی امنیت چې دوی راوستي دا به ګډوډ کړي. بلې وو موږ په واضح توګه ویلی سو چې په کابل کې خلک د اقانی له خلکو نه خوشاله دي او دوی کوشش کوي چې د نجونو مکتبونه خلاص کړي. د تاسو په یادی په پکتیا او په خوست کې د نجونو مکتبونه آزاد کړل. یو قسم یو د بل سره کنایه بیانی ورکوي. مګر د دوی هر څه په شریعت او په اسلامي احکام سره دي. او بنس کولای چې یو لوی خلا راولي.
اما اندر صاحب دا ګرځي دا بس په بل طرف تمزي. یا فکر کوي چې دا د انجونو د بشري حقوقو باسم د اسلامي شريعت په اساس دی؟ نه غواړم چې بس ولرسي اما تاسو ول چې د اسلامي شريعت په اساس دی.
هیڅ کله نه زه یو افغان مسلمان په توګه کلک نه وکم. د طالبان حکومت هم دا ده چې افغان مرمنو ته خپل حق د اسلام پر وړاندې چې خدای ورکړي باید ورکړي. او د دوی کچېره ناکامي به دم درې شي. دا افغانستان خلک غواړي چې پاینده کې خپل خوند منډ پاکستان دورولي.
تشکر.
دا یې عمل دی ایران دورولي. او موږ نو چې څومره زموږ د پاینده کار او زیات تعلیم ته موږ اړتیا لرو.
تشکر.
سره زما لوی مخالفت هم دا ده. نو د امنیت او د ډیرو پروژو او د ډیرو هر کرونه چې په خوانوي جزیرو د ظالمو چارواکو د دړمارانو هغه پروژې خراب کړې دي. لدې ټول باندې فشار دی. خو جنو د حقوق په سر به ټول افغانان وروسته خپه کیږي او فاصله به نیسي.
تشکر اندر صاحب. لنډه وقفه لرو. له وقفه وروسته به تر ګرځو.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بڼه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
بیا هم خراغلاست پختون صاحب، د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو بحثونه د تیر درې کلونو راهیسې مطرح کیږي. که څه هم طالبانو د اختلافات نه دي منلي او دوی دائم په خپل یووالي باندې ټینګار کوي، اما د دوی اختلافاتو ځینې نښې د دوی د مهمو چارواکو لکه سراج الدین حقانی یا عباس تانکزی یا ځینو نورو په څرګندونو کې تل واضح شوي دي، او خصوصا د تعلیم و د ښځو په بحث کې. فکر کوي چې د دوی ترمنځ اختلافات شته او د اختلافاتو ذکر کرا جوړ کیږي، او فکر کوي چې د خلیل حقانی د وجل کېدو مسله هم ممکن احتمالا د دوی د اختلافاتو د وجوي؟
به شک زه مخکې له دې چې دا خبره وکم یو جمله په کټ وایم. مو ترزه چې اندر صاحب بیرته بیا هغه د
چپیانو د دورې د پښتو فارسی یا خلکو پرچم مخالفتوت لمن وی لکه اوس کندهار او پکتیا مخالفتونه په وجود راولي. حال دا چې دروغو چې رهبری په کندهار کې تضعیف نسی او یا هغه څوک چې ادعا د رهبری کوي هغه انزوا ته ولاړ نسی دروغو به دا مشکل موجود وي. دا مشکل نه قانیان لولای سي نه نور ګروپونه لولای سي. ګروپ د طالب مرکز کې موجود دی. مرکز کندهار دی او زه تا ته اطمینان درکوم پر کندهار څوک پیلان نسی ورتلای. کوشش به نه کوو چې په دې کې بیا د پکتیاو د کندهار اختلافات را ژوندي کړو. بله مهمه خبره د دوی تر مابین اختلافات دي. د دوی تر مابین اختلافات وروجانه په سل کې سل وازی دي. تاسو ولید د دوه کال مخکې یو نیم کال مخکې یا یو کال مخکې داوود مزمل په دغه کې په مزار شریف کې په عین یو حمله کې د منځځي نن د خلیل رحمان حقانی د منځځي ز د حقانیانو د بازي مثبت ټکو ته همیشه ماته کړی دي. وسیم تاییدوم چې دوی د مکتبو مخالفت ظاهر نه کوي. د هم شمول حکومت غواړي مثلا بازي د دوه توافقات عملي کې د غواړي دا شی نقطې دي. خو کابل تر وګوري ابل طرفه په شی نقطې لري. هغه هم باید موږ یاد کړو. موږ باید دلته د د د د سمتو تر مابین اختلافات وجود را نه ولو چې د وی خوا طالب په خپل مابین اختلافات لري. د بل خوا موږ د سمتو تر مابین اختلافات را ولو چې آینده حکومتو ته به لږه ستونزې جوړي. پکتیا زموږ یو سترګه ده. جلال آباد مو بل سترګه ده. کندهار مو زړه دی. دا ټول هغه څه دي چې مثلا شمال هم د افغانستان ډیر اګرانترینه برخه ده. موږ په افغانستان د زړه خلکو په زړه کې ځای لري. موږ اختلافات حتی لمنو دغه مشکل په طالبانو په تعریف کې موجود دی. د دوی تر مابین اختلافات شته. د دوی تر مابین بیکفایتي موجوده ده. کارونه په صحیح ډول مخ ته نسی بیولای. که فساد کې موجود دی. اخلاقي فساد کې موجود دی. دا درسته چې په جمهوریت کې مشکلات موجود و. همدغه اندر صاحب د امنیت په شعبه کې و. نو که ژای وسرټوي چې اندر صاحب د مشکلاتونو خو د سنا ګنا نه و بلکې ستاسو د امنیت د بیکفایتي څخه شروع کېدله. ځکه د منکاریانو نیوان او یا د فکول خو د سنا وظیفه د فستاج وظیفه و. که سنا د کار کوه ته باید انشاء کړی وای. پس نو په همدې خاطر باید دا مسایل ته څوک پیک ونه وي. زه جدن خواهش کوم.
تشکر اندر صاحب. وخت کم دی. راځي چې د بحث اصلي موضوع ته راشو. اوس خو ظاهرا د اختلافاتو مسله هم یادیږي او د طالبانو د حکومت څخه د نارضایتي مسایل هم شته. ام دنیا په مختلفو مواقعو کې د طالبانو څخه نارضایتي خي په یو شمېر خاصو مواردو کې او هم افغانان موږ وینو چې خصوصا د تعلیم په مسله کې د امنیت راوستلې په دې برخه کې خلک تر ډېره راضي دي. اما د تعلیم په برخه کې د ښځو د کار په مسله کې بشري حقوقو په بس کې نارضایتي شته. ستاسو په نظر کې طالبان یو څه په دې خپلو چارو کارونو کې وضاحت رانولي یو څه نرمښت ونښي. فکر نه کوي چې د خلیل حقانی وژل کېدل د دوی د پاره یو د خطر زنګ دی؟
پښتنه ماته راځل
تاسو اندر صاحب مې باندې اندر صاحب تاسو
مننه کوم. لمړی خو محترم پښتون سره ته ام چې بل و زما ورور او چې په امنیت کې ما په جمهوریت کې کار نه کړی. زه په سړن کې معلم ما او واضح ډول سره سم چې وطن ګوند غړی وم یم او زه د افغانستان لپاره جګړه نه غواړم. د ټولو خلکو وعده غواړم. دا اوسنی وضعیت د نړۍ او د سیمې چې ګورم وړي چې افغانستان یو ځل بیا د جګړې ډګر وګرځي. ځکه وړم چې طالبان باید د ملګرو ملتونو د منشور سره سم مخکې لاړ شي ترغو یو ځل بیا زموږ هیوادوال قرباني ونه کی او د شرق او غرب د بلاکونو کار نه شي. ولنه ښاغلی جنازه صاحب طالبان په حکومت کې کسان جګړه ختم شو. ارغلګر نشته. جزائر ختم شو. زورواکي ختم نه خو تسوم یو حزبی ده. دلته د خلکو اپ نور کول کی کار حرکت نه سپر کی اساسي قانون چې په یو وخت کې شنو نه لري. د بسنګ نور نړیوال تعامل دلته دوی باید ډیر هڅه وکړي. د زموږ یو وخت ورانځو بیا راغون ته کې لري. په ټولو برخو کې نه یوازې چنجونو کونځي بنسي بنتونو بنسي دي بلکې حتی د الکانو د پنتونو د کونځو لپاره بیا چې کی په مدرسو یې بدل کی. زه دا ټول نه وکړم کو د دې لپاره د ناستو د خبر لپاره باید لازم سالم وړاندیزونه وسی. نه چې دښمنۍ وسی. مونږ ډېر دښمنۍ او شوارونه ورکړي دي. هیڅ هم لاس نه راوړي. راځي چې ټول په ځان ملامت کو او خپل ځانونه ورونو کوو او راځو د امید تر شا کینو د لوی جرګې لارې خپل حکومت جوړ کړو. دا وطن د افغانانو نه طالبانو نه د مجاهدینو نه د خلکانو نه پرچمانو نه بل کوم ګرو د ټول افغانانو له او افغانانو له کړي یو با ګلان باید
پدې کې ژوند من نن در صاحب پختون صاحب وخت کم ده دغه پختنه بستاسي څخه هم مترکم سره د دې چې ناراضيتي ست د طالبانو څخه هم دنیا او هم یوش مروانان په مشخصو موارد لري د طالبانو د حکومت د پاره اوس څه کول په کار دی فکر نه کوي چې دوی نرمخت رانه ولی دغه ډول جنجالونه چې نن خلیل حقانی وژل شو د تورته نوري پیخي به هم کېږي دوی ته به جنجال هم زیاتېږي څه کول په کار دی چې دغه وضعیت بیرته مثبت طرف ته ولر شي
سل په سل کې ک طالبان ګور یو مهمه مسله چې دلته نن سبا هم د ملت ته خوا متوجه ده هم د بینی جامعې ته خوا متوجه ده هغه د دوه ته توافقات نه عملی کول ک طالبان را ولاړ شي د دوه توافقات عملی کی د خلکو خواهشات ته غاړه کشیږي خصوصا د شوزو مکتبونه او ټوله قیودات چې نن سبا په جهان دي البته یو مسله باید موږ تفکیک وکړو چې یو بد اخلاقی ده یو د شوزو مکتب موږ دا نه وایو چې شریعت مه پلي کوو موږ دا نه وایو چې حجاب ما بلې کوي ایجاب ورته ورکه شوزو نارینه سره جلا کړه خو د شوزو مکتب ته اجازه ورکړه د شوزو د کار ساحې ته اجازه ورکړه د مکتبو د الکوانو د مکتبو په کریکولم کې لاس ما و د فساد مخنیوي وکړه د غیر قانوني مدنیاتو استخراج بند کړه ځکه دا د ملت مال دی داستان نه دی وروره نه پتا اړه لري دا په ملت اړه لري چیر شل کال جمهوریت هر څونه ناخوالی چې وکړي ستاسو په یاد یو معدن يم چاته به قرارداد ورنکړي ځکه هغه وخت هغه بیره موجوده و چې شاید په دې کې فساد داخل شي پس نو په همدې اساس دا ټول هغه ساينونه دي چې دا هغه څه نرمیش په وجود راځي وخت چې نرمیش په وجود راځي طالب خود به خود د خلکو په جوړو کې ځای نیسي وس موږ په دې کې طبقه بندي کو یو نفر د یوې ډلې دفاع کوي بل ډل بل نفر د بل ډلې دفاع کوي درجه په دې چې مشکل حل کی مشکل نور هم زیاتوي نفرت په وجود راولي د منطقو تر مابین داسې مسائل په وجود راولي چې په آینده کې به دغه د حدود پیدا کولو څخه قرآن کردن نور د شان په وجود راځي چې مملکت د بربادي او خاطر بیایي موږ تاسو باید کوشش وکړو چې اول خدای طالب اصلاح کړي طالب شه لاري تراسي هیڅ څوک د طالب مخالف نه دي د طالب په خلاف ولاړ نه دي مو ټول طالبان غواړو دي د افغانستان برخه ده لیکن په دغه شکل باندې نه طالب هیڅ څوک چاته قبول نه دي
تشکر اندر صاحب او پختون صاحب له تاسو دواړو ډیره مننه کوم کور مودان چې په دې بحث کې را سره واس وخت د پروګرام کم دی له تاسو مننه کوم د نن وضعیت د پروګرام قدرمنو لیدونکو اوریدونکو له تاسو هم مننه تربیه مو پلو یو بخونکي خدای سپارم
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبری اعلان مو د واشنگتن له استودیو ګان
سلامونه ستړي مشي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیب يم
زه ګالیا رانا نورستانه يم
زه احسان لاریب زم
سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان راپورونه
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لړۍ او ژورې درخایي
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرو د سرچینې په توګه تر سر لیکنو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونتیا هڅه کوي د حکومتي چارواکو ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو باسنو برسره اهم افغانانو ته د نظر سرګندولو موقع برابروي
امریکا غاک په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخ منبع په توګه